السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمېر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان یې د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پاوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیه په تیر اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان کړی و چې غواړي په ناټو کې چې 30 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د شمالي اروپا د دوه هیوادونو د روسیې لخوا د ګواښ احساس کوو او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا ښوده. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د پخواني دولت د نورو مهمو ادارو د تشکیلاتو د منحلولو لپاره پر طالبانو انتقاد.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
طالبان وایي چې د شیرخان بندر لارې په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
د کسان چې دوی د افغانستان له خوا نه چاته اجازه نه ورکوي سي خواته لاړ شي نو موږ هم له خوا نه نور د راتګ اجازه بنده.
په غزنی کې یو مرستندوی ټولنه د ژوند په حیاتی برخو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سلګونه روغتیا پالانو ته روزنه ورکوي. دا په غزنی کې د چارواکو غږ و چې وایي په کونړ کې د شفتالانو د باغونو حاصلات زیات شوي دي.
د شیبی د ازادي رادیو خبرې ټولګه
قدر من اوریدونکو هر سره وسې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم خبريږي. خو له هر سمخ کې ورزو د راپورونو برخه ته د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. طالبان وایي چې دا اقدام د تاجکستان د چارواکو د هغو اقداماتو په ځواب کې کړی چې د افغانانو پر مخ یې د پولې د خلاصولو له غوښتنو څخه ډډه کوله. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه تړلې او چاته لدی دروازې د تیری دوه اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته دا خبره د هغو راپورونو په خبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خوا ته د موږ له خوا نه تونځ نه و د دومره میاشتې ولې تاجکي اړخ متاسفانه په بندر باندې هیڅوک هم نه پرېښودل. د دې خوانه د دې خوانه موږ هر څوک را پرېښودل او بیا هم دوی نه څو وارې غوښتنه هم وسې. باید دوی ورته تعامل وکړي، ځکه تجاران لرو او خلک دي ستونزو په درلودلو سره او تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو دي د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه. دوی سره لنزدې مو ویلي هم د وزارت خارجه نعم تعقیب سے ورسته موږ دې ته مجبور چې موږ هم ورته ګام واخلو. د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سی خوته لاړسي نو موږ هم له خوانه نور دې راتګ اجازه باندې.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دی پریښې چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویل چې شپې او ورځې په خپل موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عیدل شاد په نوم یو موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي. په موټرو کې یو خو ډیر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 باروډونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي و چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډیره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لیږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. خاقل مجاهد دغه راز وهیلی تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نوي رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنکړي چې افغانستان ته راواوړي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 15 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وای دا پریکړه د بودیجوي ستونزو له کبله کړي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا یو خوشینونکی اقدام بللی او وای طالبانو ښکاره کړ چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال اوروي.
د طالبانو لولوري د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستيالي هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړه سره و خو د بشر حقوقو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
But the fact that the Taliban can't tolerate
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیو بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره هم خبري وکړو خو ونتوانیدو. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ویپانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوارلسم صادر شوه د بشر حقوقو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې درول انشاء، او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسته د وسته لپاره او د نکار نه وو او ورته نه وو د بودیجې ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسیونونه وو کچیر هر دی ته بیرته ضرورت پېښې بیرته احیا کېدلی شي او بیرته تنظیمېدلی شي.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بسوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي وو چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل کیږي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم شامل دی. حقانی شبه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مشران هم خوشی شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل
راپورونه وای د پاکستان د پاوز او د پوزي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسنۍ او پخوانی چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پرې موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوزي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان سوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولې وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستاني طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شامل دي د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشي سوي دي. تیر اونۍ د مسجد یوې جرګې چې څه باندې دیرش کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستاني طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پاوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له شډولو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پوز یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سول اعلان کړي. درستنوی په حواله د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو دراپور لمخې پاکستاني طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و چې د دغه کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنه دا و چې دغه کسان دي تر خوشی کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په تر لاسه کولو هم بریالي نسوه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه له شفتالانو د شفتالانو له جوړ شوي باغونو څخه د شپږ سوه جریبه باغونه په حاصل راغلي. چارواکي وایي د باغونو سکل 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه به بڼوال میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
او تقریبا نو سو ټنه حاصل یې ورکړی دا د دین عواید لرو او 15% حاصل یې زیات شوی دا یو ډیر دی شکر جای دا
د یدونی ورده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جری بزمکه د شفتالانو زردالانو مالټو نارنجانو لیمبوانو او د نورو میوو بڑونه جوړ شوی چې اوسی زیات پر حاصل ورکولو راغلی او هر کال تری بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کمواله راغله.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې مو له تاسو نظریات غوښتي وو چې د وچکالۍ په برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او وایئ چې وچکالۍ ستاسو حاصلاتو او ژوند ته څومره زیان رسولی. ستاسو نظریات وړاندې په خپرونه کې راخلو. خو په همدې خپرونه کې د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پاوز له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفسټال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محاربوي ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل لري.
د اوکراین پاوز وای پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوایستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوز اعلی قمندان په ازوف فابریکه کې ډیره د جزوتامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیرې ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه ناوخته خبر کړی وویل، د اوکراین د پاوز او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د سرتیرو په استلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د اوکراین جنگیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادۍ دور لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري، د هم د ورځې سپورتي خبرونه.
په کابل کې د فوټسال د لوبساري روزنیزه دوره پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د فوټسال د لوبساري برخي روزنیزه دوره چې څلور ورځې مخکې د څلور وشتو لوبسارانو په ګډون پیل شوې و نن پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په دې څلور ورځنۍ دوره کې لوبسارانو ته په دوو عملی او نظری برخو کې د فوټسال په سیالیو کې د نویو قوانینو او اصولو په اړه روزنه ورکړل شوه. له دې روزنیزې دورې فارغ شوي لوبساران کولی شي له دې وروسته د ولایتونو په کچه د فوټسال له سیالیو څارنه وکړي. په لغمان ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لغمان ولایت په کچه د والیبال د 22 لوبډلو په ګډون پیل شوې سیالۍ نن د مشخېلو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې الوخیل لوبډله له مشخېل لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او لوبه څلور د یو په وړاندې د مشخېلو په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ په لغمان ولایت کې د والیبال لوبې د ودې په مخه پیل شوې وي او د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې د روسي او بلاروسي لوبغاړو حضور وغځول شو. د شطرنج نړیوال فدراسیون د تازه پریکړې له مخې د شطرنج روسي او بلاروسي لوبغاړي کولای شي د یاد فدراسیون د تازه پریکړې لمخې د 2022 میلادي کال تر پایه په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې تمه کېده چې د شطرنج روسي او بلاروسي لوبغاړي به د روان میلادي کال د می میاشتې تر 1.3 نیټې په نړیوالو سټیجونو کې د شطرنج سیالي کوي او له هغې وروسته به له دې سیالیو بې برخې کېږي. خو د شطرنج نړیوال فدراسیون دا موده د 2022 میلادي کال تر پایه وغځوله. دا پریکړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې له هغې پریکړې سره په ټکر کې ده چې له مخې ټول روسي او بلاروسي لوبغاړي له سیالیو راګرځول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام دې برخه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لومړی په پنشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په عبدالاخیلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکي وګړي دي. دوی شکایت کوي چې د جګړې پر خلکو د ژوند کړۍ تنګه کړې او طالبانو یو شمیر ولسی خلک برمته کړي او وهلي دي.
یو څلوېخ کلان مولا محمد د عبدالاخیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دا وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه وسلوال سره ونختل د یو خوندي ځای ته پخیس پکې کړي. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي مولا محمد د سترګو لیدلې حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیری چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم ورختلی. ډېر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښې کې جسدونه پراته دي. څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بیچاره او بدبخته شول. خلک ډېر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سره محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی وو. خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دنیا علماو د نیول کېدو معنی شول نو جګړه ونخته. د عبدالاخیلو درې اوسیدونکي ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولېږل. خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی. خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکي د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن.
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي مجبور شول د سیمه خلک برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمه شاوخوا شپږ بشتنه په یو کنټینر کې بنجان کړل.
منطقه باندې کردن
په عبدالاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ خبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي. خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کنټینر کې زنداني کړی وي او یا موږ شکنجه کړی. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدو هم نه.
د پنشیر د جګړې ښکارا څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزاد رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکارا دی هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان پر راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیګون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په خځو کې د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلیا او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 1516 کسان روزل کیږي چې دا وخت یې د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا د یونیسیف په مالی مرسته پر لاره چول سوی دی. د دغه ټریننګونو مخه په راتلونکي نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو د ځای کارکوونکو په واسطه باندې، نو تر ډېره حده کنټرولېدای سي. خصوصا دا وقایوي برخه ډېره تقویه کوي، ځکه چې یو مور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدې ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی، نو کولای سي د سوی تغذیې په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې له دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بیوزلۍ له امله مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې یو فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډیر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکوو، بلکې په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکوو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیې په اړه باندې عامه پوهاوی کې ډیر زیات فعال واوسي، میندو تشویق کړي دي ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپله ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته رانوړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت دې د وجود لوړ سي.
سمن نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکی روغتون کې ډاکټره ده. نوموړی په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو پرزک دی پوکو هغی تا وی سو دست کم غذا ستا سو پکور کلاری مثلا ناگی شدی مستی چکا کرد در شهر نخی پا منازم توگه وخوری فاملی پلاننگ پا قسمت که دوی تا تلیمات ورکه و سه دو دوی دو کچینانو پا منز که کم وطن سو بوی دوی باید مراد که دو کارون باید زیادی کم نی.
ملالۍ بیا د غزنی دی یک ولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړی هم د دغه ټریننګونو یوه برخه واله ده. دا وایي ډیری شیان یې زده کړي او کولی سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده د دو په خاطر باندې سي موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو تر څو ساحې ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیه کوچنۍ دنیا ته راوړې د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولای سي په ساحه کې هم ښځو ته هم دا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات
د ماشومانو خوارځواکي چټونه او ترڅنګ په شزو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه یوادونو کې چې اقتصادي وضعیت خراب دی مخ په زیاتې دوده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې میندواري او هغه میرمنې چې نوی ماشومې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه، ستاسو په خپل اواز.
شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، چې څنګه د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي تقریبا زما اوس دغلته $2000 بندې. زمونږ هیله چې زمونږ پیسې خلاصې کړي. موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. نو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لار ډېره خرابه شوې ده. مخکې شنو کې لویې د
هلمند ولایت څخه
حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاسي موسسې بهر ډېرې راشي. دلته ډېر مینونه په مځکه پاتې دي. هغه موسسې بهر رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوې موسسې راغلې دي چې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په احتجاج کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پراته دي، د خلکو په خانو کې مینونه پراته دي، په سړکانو مینونه پراته دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه دلته په منظرو باندې ماشونه اخلي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبرو. خو دا شی په پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستانی طالبانو دوه سیمه ییز قومندانان د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پاوځ په یو بیان کې وویل چې دا قومندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه پاوځ نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 13 اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې ډیر شغړی لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدن او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده. قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو یو بنسټ افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو په ډله کې راوستی چې په تیرو دوو کلونو کې د وچکالۍ له بیړنیو شرایطو سره مخ شوي. په دې اړه مو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې ستاسو نظریات پوښتلي وو چې ووایي ستاسو پر سیمو وچکالۍ څه اغیز کړی او خلک او چارواکي د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره څه کولای شي. دا د ځینې نظریات چې تر دې دمه رارسېدلي. ننګیالی خیرخالی کلی د بزګرو په ژوند یې هم اغیز کړی دی. وچکالی په دیهات کې ده چې بزګران خپل ټاکلی حاصل نشي ترلاسه کولای چې غټ سبب یې د اوبو کمښت دی. دی وایي مسولان باید یا واړه او یا غټ بندونه جوړ کړي او د اوبو د ویش سیستم باید معیاري کړي تر څو هر چاته خپل حق پوره ورسیږي. سید ولی حلیمی لیکلي زمونږ په سیمه بد اغیز کړی، خلک تمام ورځ په جنگ وي او په اوبو جګړې کوي او پته شو د مسولانه خبره هغه د دوی په واسه هیڅ نه دی پوره. رانا لیکلی او د اوبو ذخیره ختمیږي. په کابل کې حتی په رهایشي کورونو کې د اوبو څاګانې دا وایي چې زیاتومه. محمدی نور انوري لیکلی وچکالی د ژوند پر هر برخه د ژوند دروند اغیز کړی، زراعت، مالداری او نورې برخې. فدا شینواری لیکي په شپېته متره څا کې مو اوبه وچې شوې دي. د څښاک د اوبو لنشتون سره مخامخ یو. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې نعمت الله زهین لیکلی د خوست په ځینو کلیو کې آن د څاګانو اوبه وچې شوي. حبیب الله اتاش لیکلی دا یو عمومي ستونزه ده. موجوده حکومت د وچکالۍ د کنټرول لپاره پلان لري چې ډیر ژر به عملی شي. یو بیلګې څو مده مخکې د قوشتېپې د کانال پرانستل و. جاوید جوهر لیکي شایان خو پرېږده چې وچ شول د څښاک اوبه له لرې ځایه نه پیدا کیږي. اسماعیل اصولی لیکلی د فصلونو د کمښت او خرابوالي سبب شوي خلک او مسول چارواکي مکلف دي چې د ځنګلونو له وهلو ډډه وکړي. او شمس الحق محمدي لیکلی د شلو کلونو باغونه مو وچ شول خو د نه دی ویلي چې په کومه سیمه کې.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بیلګې په ډول لږې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسیره کړې، په یو شمیر کورنیو کې د نارینه وو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. په عامه خبره طالبانو دغو سړیو ته برته لاستی ورکړل چې پخوای هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګی امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. لامدې وجه خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، بد تاثیر وکړو. ډېر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادیګانې زموږ نه اخیستل کیږي. هغه فردي آزادي چې کوم مونږ لرو په ټولنه کې چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، غیر مونږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا مونږ د کار نه اوسیستل کیږو، مونږ به محکمه شو، مونږ به محکمې ته تمامه ورځ وړ کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه و د خوانه راسر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کار اعلان کو، دا فرمان اعلان کو، ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډېر فشار لاندې دي او اسیم کارونه تینا اخیستل شوي دي، مایوس دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي، فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو لپاره، د دوی د زورولو لپاره یو نوې خبره راوباسي. تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پریخي دي چې خلکو ته خدمات راکړي، دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د ښځو د زورولو لپاره نوې نوې لارې چارې ګوري.
تجربه خو د کوم میرمنې چې په خپل پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکو حمید وایي چې د شپک خويند لري، نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپک خويند لرم، دوی هر وخت زی وظیفه ته او دوی په پونتون کې دی او استادې ته ځي، نو زبر د کم یو سره هر وخت لاشم یا رسیدګی نشم کولای چې هر یو سره هر ورځ یا مکتب ته یا وظیفه ته یا استادې ته لاشم. او د لباس پر اړه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ او زی ته غواړو. نو که داسې شي دا به ډېره سخت وي، ځکه چې هر وخت او زی ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې ځای ته تګ نو ډېر زیات مشکل دی. خصوصا یوازې ما دپاره نه، همداسې زیات فامیلونه به دا مشکل لري. هېڅ امکان نه لري چې داسې دې وشي چې ته په کورنۍ کې د افسر پرستی او هغه د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنی وی د ټول سره دیا هر ورځ وظیفه ته یا پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادرای لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردک هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډیر امیدواره و. خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګر ځي دا واغوندی هغه ماغوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي. دې باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دوته باید متوجه شي. امنیت راغلی مسؤلیت ورسره نشته دی. غلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامی خبره ده. ټول د خپلو لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او هغه مراد کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وي او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې. هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپله کار وکړو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو. او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې. یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ جیګرخون کړي وو، موږ پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بیرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره هم د خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ. موږ درې څلور وړو په ګډه سره د محرم نشټون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ سوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېني او څو څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده. موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو. په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی وو، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ راتګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده. نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده. دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بالکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمينه دي برابر شو چې افغانستان ځان وباسي، ولی ډیرای د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي. ډیرای خلک نه غواړي چې افغانستان ووزي، ډیرای خلکو ته زمينه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وجه کول سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولای شي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت تعلیم میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډیر زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړ وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیتونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو او د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوي کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکړي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده او کچېری دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تل یو جنگي او خشن مملکت یادېږي. افغانستان به د پیشرفت مخاوني ویني، افغانستان به د آرامي مخاوني ویني، ځکه که یو ښځه بي سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپل حقوقو نو محروم شي، که وکزه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هرڅ له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یم چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله وګړي کورنۍ نشي کولای چې سم رسیدګي ورته وکړي. یا مثلا د سې یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې دراتون کله لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هرڅ به اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سې سمې کورنۍ کوي، شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د سې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په غو باندې خامخال لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوخه د جامو برابرول واقعا ډیر زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط د سینې دي چې ټولو ترسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ ترسیدلای. دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه ترسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځانو ته.
آیا په خا د میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو پښمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکري نه پسر کول یا لټ آزاد ګرځیدي، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق او حقوق ته ځانګړي پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکري پسر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکري نه پسر کول، ولې زه دا ویل شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلک په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو ته ورکړل شوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب درلوده چې باید ټیکرای دوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موږ عربي حجاب نکوو، چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو. د مو حجاب مشخص ده، مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو، د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو خپل رسم، کلتور، فرهنگ هرڅه ساتلی وو هیڅ کله هم موخه غته شانه واړولې کومه مساله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیره زیاته جدي نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي شاید د یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم د یو خزه پیدا کړي چې هغه واقعا جدي جلب توجه وسی ځکه اوس د ټکنالوژي وخته کچري یو خزه یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نه تیریږي ل خپل افغاني کلچر سره په ټکر کې وي د غستایل یا د فیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کېږي او میډیا ته وځي چې دغه شی یو شاهد موږ تاسو نه وتر سپوري.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
السلام من درن اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درن دوستانو په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درن ملما هم را سره ده. حقوق پو عبدالستار سعادت د نن په پښتنې خپل مطرح کو په پرخه باندې ته خرغ لاست وې. سعادت سبا ول خو ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راک کچری اداره ته وای چې البته ازادي یعنی څه. ازادي خو موږ تاسو په عامه ژبه باندې داس تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه واړی کوي هغه ته ازادي وي. خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې اراده استعمال ته منګه ازادي وایو. اغلن تعریف یا کېدای شي منګه دې د تعریف کو چې د اراده هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادۍ د محدودیت سبب نشي د ته ازادي وای.
ازادي مطلق حق دی که محدود حق؟
ازادي نسبی ده، دا نه مطلق حق دی نه محدود حق دی. ازادي نسبی ده، همغه ست تعریف کې مونږ وایو چې د یو چا د اراده مال تر هغه وخت پورې چې د نورو ارادو د سلبېدو سبب نشي یا د ازادي حدود په خپل د نورو ازادي دي. مثلا یو څوک ازادي په دې حد کې مالایي ته د نورو د ازادي سبب ګرځي نو اندغه محدودیت ده، نو په دې اساس باندې نسبی ده. یعنی کله مطلق شي به ازادي لمنځځي په فلسفي لحاظ، نو همدا چې ازادي نسبی کېږي نسبی حق ده، بیا د ټولو ازادي په دې کې تضمین دی شي، نو دا نه محدود او نه مطلق ده نسبی ده.
مننه کو ساده سپ که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم موارد کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري. بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغه په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې دا جیار کی وای یا د پدر سالاري تیوري چې ورته وای، پاغه کې د انسانانو ازادي ډیره محدود دی شي، ځکه پاغه کې فرض دا دی چې انسان په خپل ډیر زیات هوښیار نه دی، ډیر عقل نه دی، ا دې ازادۍ نه کېدای شي ډیر زیات نور ته صدمه ورسیږي، zarar ورسیږي. ازادۍ ممکن سبب د ګناهونو د ډیر زیات خطاګانو سبب شي. پاغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال دی یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا ته توای چې ته نه پیږي لپاره قوانين وضع کوي، یعنی منظور دار چې د انسان لپاره ازادۍ غن محدودې. یو د لیبرال تھیوري غن دي په دې کې فردي ازادۍ غن د ذاتي فراخ دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وځي کیږي، او د ازادۍ پولې یوازې عامه غدي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت عامه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه دي د نورو ازادۍ په کسال پښ. مثلا په ترافیکی واټ کې کومه وس ډرایوران درایو کوي، هغه دومره آزاد دي چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې ته موټر راځي دی غوی حق سلبی کی. غا ساده مثال کومنګ ورکو، نو دلته ډریوري آزاد ده، مګ مغه سپیډ یا غ سرعت هلته حدود ورته لیکل شوی چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي، نو دا ډرایو کوي شي موټر زغلاوی شي، مګر عام سرعت کې محدودیت ده او هم هغه واټونه مشخص ته ده باید لار شي. نو دا حدود په مختلفو فلسفو کې په مختلفو نظامونو کې متفاوته دي فرق لري.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات په نړیواله کچه باندې مشهور ده او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثر کړي دي هیوادونو. هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. دریمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخوانی اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخیستي او ویلي وو چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي، چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي هلته بیا هغه لیبرال دیموکراسي دي، هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې.
همداراز که تاسې ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهیږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته ولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي. خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کوروادان ساده سپ که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي، او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا دا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې مادې هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو دا دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوي او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي، همیشه نشي وضع کولای. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي، اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبری او د زعامت له خوا ته نه وي، هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادۍ بحث کیږي. ازادۍ داسې یو وړیا وړیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګه د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې څوک حق ولري او تکلیف نه لري دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوی شي، مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کړي. د کار په برخه کې چې موږ فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې، یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق آزادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، آزادي ډېر زیات ډولونه لري. نو آزادي هغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی، نو یوازې مسؤل انسانان کولای شي چې دا ښه تمرین کړي او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر مننه دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.